اته بجه او دیرش دقیقې شپې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه عملیات تېره شپه د کابل ښار د تمې حوزې په مربوطاتو کې پیل شوي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې د چاودنو او ډزو غږونه هم اورېدلي، خو طالبانو تر دې دمه د مرګ ژوبلې د کره شمېر او د عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبای واده افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندز ولایت ته لاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې وتنبای واده په کندز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له ډلو او د ښځو، رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو کتنو سربیره د نجونو له یو ښوونځي هم کتنه وکړه. د نوموړي په خبره ډېرې اندېښنې د معیشت، د محدودو امکاناتو، بانکي سیستم او پر سوداګرۍ څرخېدې چې باید پام ورته وشي. په بادغیس کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو چاودنه کې د دریو ماشومانو د وژل کېدو خبره کوي. د بادغیس د امنیه قومندانۍ ویان صدیق الله صدیقي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغو ماشومانو له یوې ناچاوده وسیلې سره لوبې کولې چې پرې چاودېدلې او دوی پکې وژل شوي. په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د ښکېلو ډلو لخوا ایښودل شوي ماینونه او ناچاودې وسلې تر اوسه د ملکي وګړو په تېره د ماشومانو په وړاندې یو لوی ګواښ بلل کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اقلیم بدلون په افغانستان کې پر میلیونونو وګړو منفي اغیز کړی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون په یو ټویټ کې وچکالي، د خوراکي موادو د بیو لوړوالی او په لوږه د ډیرو خلکو بیدیدل د اقلیم د بدلون د څو منفي اغیزو په توګه یاد کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په کندهار کې د یو بزګر له تصویر سره یو ځای لیکلي چې که څه هم کروندګر په دې ولایت کې سخت کار کوي، خو بیا هم هیڅ یې نشي کولای چې د خپلو کورنیو لپاره کافی خواړه برابر کړي. د کرکټ ته شل اوورونو د نړیوال جام د غوره پړاو لوبو له پیلېدو سره افغانستان نن خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د افغانستان او انګلستان د لوبډلو لوبه د افغانستان په وخت له غرمې وروسته په درې نیمو بجو د استرالیا د پیرت ښار په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې روزونکی وایي د لوبغاړو روحیه لوړه ده او دې لوبې ته یې ښه چمتووالی نیولی. نن د دې لوبو په ترڅ کې کوربه استرالیا هم له نیوزیلینډ سره لوبه کوي. او په ایران کې د خونکو ټولنې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د زده کوونکو د وژلو له امله د دوو ورځو لپاره د کار نه کولو اعتصاب کړی. د خونکو د همغږۍ شورا پرون جمعه وویل چې دغه اعتصاب به د یک شنبې او دوشنبې په ورځو وشي. د ښوونځیو یو شمېر خونکو ادعاوې کړې چې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وژل شوي دي. دغه اعتراضونه په ایران کې څه باندې 15 اونۍ وړاندې وروسته له هغې پیل شول چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی نوم د یوې ځوانې ښځې د شکنجې او وژل کېدو خبر خپور شو. درنو اوریدونکو، اوس هم له ژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خپرونه له آزادۍ رادیو خپریږي. د وم ټولګي زده کوونکو ته خراغ لاست ویم. تیر درس کې خونکي مکته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، آمو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو للارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، قدم، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږې وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو ل آزادې راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویې وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه ناڅه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري راوپیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ور حل کړي د پښتني بخونکو په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهر اخلي یا ماهر ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانی اقلیم او شې حوالرونکو دی. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژر سمندرګي وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري، هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزورې ده، ډېر د ستونو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته یو لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښېني، او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلېږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بدلاکونو شتون د افریقا د لویو اجتماعاتو پر وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو د پاره ډېره زمینه مساعده سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي، د مدیترانې سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی، چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800,000 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمد یا سور سمندرګي د اوبو سروالي د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمد یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتلی دی، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کېږي.
کې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو اصالاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي، او لنننی درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکي. تر بلې خبرونی او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي تازه دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زمر ځوانان هغه ځوانان چې په یوستمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو، یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له 100 څخه کسان چې له پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% ډېر 40% اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغزان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خطه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوند زده کولو پرته اوسنۍ ځوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوسته خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې دي کارفرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نس کولای شي ډیر دي هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.